द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو ده نن د شورو ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې سلورمه نیټه ده پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي د وایس اف امریکا دی ور ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شه
او زه رحمان بنره
هر کله وایو غوښی د وس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما رسوایو په قضیه کې ولیدی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولاد په بهر ملکونو کې خفیه اساسو پاړه د مقدمه اورونه با اوس هر ورځ کوي د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ولیدی د تحریک انصاف مشر عمران خان دی عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړی
د اوریدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان ته عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو
او د تورخم په پولا د کاستم کارکونکو لخوا احتجاج ورستو چارواکو فیصله کړې ده افغانستان ته سامان وړونکو گاډو به پوره تالاشي نه کوي بلکې د شک په بنیاد به د گاډو جزوی تالاشي اخلي د کاستم ایجنټانو دغه فیصله هرکلی کړې
چې د کاستم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت گاډو پوره معاینه یا ایگزامینیشن کوي کوم چې د کاستم سیل ماتېدو او دغه گاډی نه په غیر قانوني توګه خارجيتوګي په پټه ایستلو شکی
او د امریکای صدر باراک اوباما نن د کانګرس پدانی یا کیپیټل هیل ته ورځي چې د خپلې مشهورې صحت د بیمې په اړه د ډیموکراټیک غړو ملاتړ ترلاسه کړي
قدر من اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه ساو د پاره لرو خو لومړی وزوره خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولاد په ضد په پاناما لیک سرسوایو کې اوریدنه د هیواد په سپریم کورټ یا ستره محکمه کې بیا شروع شوې ده د مطبوعاتو تر مخه د عدالت قاضیانو ویلي دي اوس به دغه کیس اوریدنه هر ورځ کیږي د نواز شریف د لور مریم نواز او زامنو په بهر بلکونو کې د جایداد جوړولو او هلته د پیسو خوندي کولو د تحقیقاتو لپاره د پاکستان په عدالتونو کې د حکومت مخالف ګوندونو په غوښتنه اوریدنه روانه ده تیر کال د اپریل په میاشت کې پاناما پیپرز مخې ته راغلي چې پکې بهر ملکونو کې د جایدادونو او اف شور شرکتونو لرلو په فهرست کې د وزیر اعظم نواز شریف د دریو بچو نمونه شامل وو د هغې وروستو د حکومت مخالفه ډلې او په خصوصي توګه پاکستان تحریک انصاف ډله د وزیر اعظم نه د څوکۍ پرېښودو غوښتنه کوي وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ډلې حکومتي مشران په څه قسمه غبن کولو کې لګېدلي ټول تورونه ردوي
د تورخم په پوله د پاکستان کاستم کارکونکو خپل احتجاج د چارواکو لخوا په دې تسلۍ ختم کړی چې دوی به افغانستان ته تلونکي ټرکونو او د تجارت د گاډو پوره تالاشي نه کوي د کاستم محکمې وړاندې د تورخم په پوله خپل عملی ته ویلي وو افغانستان ته تلونکي تجارتي گاډو پوره تالاشي به کوي کوم چې د کاستم د کارکونکو په وینا یو ګران کار وو د کاستم عملا وای دوی به د هغه ټرکونو تلاشی کوي د کومو سیلونه چې مشکوک وي چې غني دوی په پاکستان کې کم مال کوس کړی دی
او د پاکستان د انګریزي ژبي ورسپانه ډان وای نن د مذهب د سپکاوي د قانون په حق د پنجاب صوبې په لاهور خار کې یو مظاهره کیږي دا مظاهره د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې پښپغم تلین کیږي گورنر سلمان تاثیر شپک کلاګاهو د هغه خپل محافظ ممتاز قادری وجلې وو د سلمان تاثیر خیال وو د مذهب د سپکاوي قانون د ذاتی دښمنو او جګړو لپاره د ګټې په توګه د اقلیتونو په ضد کارول کیږي ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي په پنجاب صوبه کې زیاتره وخت د دغه قانون غلط استعمال کیږي خو د پاکستان زیاتره مذهبي ګوندونه په دې قانون نیوکې نه مني او د څه قسمه بدلون مطالبه ته تیار نه ښکاري
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د زهرجنو شرابو سکلو له امله 15 عیسائی وګړي مړه شوي دي دغه پیښه د نهی او شورو په شپه د پیښور خار سواتی پاټک علاقې په ټی وی کالونۍ کې رامنځته شوې ده د پیښور د پښتخرې تاڼې پولیس مشر اسلام شاه ډیور ریډیو سره خبرو کې پخلی کړی چې د زهرجنو شرابو سکلو له امله 15 کسان مړه شوي دي خو د پیښور لیډیډنګ اسپتال ویان ذوالفقار باباخیل ډیور ریډیو ته ویلي چې سلور کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاپې تفصیل راکړي
دغه پیخه د پښتخارې تانې حدود د سواتو پاټک ټي وی کالونه کې بیګانا وخت هاغه محل را منسته شو کله چې ځوانانو عیسویانو د نوي کال د ستورن مانځل را غونډ شیو او زهریله شراب اسکل. د تانې ایس ایچ او اسلام شاه ډیوه راډیو ته وایي د مړو شمیره 15 کسان دي. خو بلخوا د جرنیلی روختون ویان ذوالفقار بابا خیل وای بیگا قریبا 10 بجے دغه تنان ایمرجنسی وارد ته راوړل شول او د شپې نا وخت ایسا ورکړه او وایش میره سلور کسان دی.
ٹائم کم دینا ہاسپٹل ایمرجنسی کی منگ سر ہوں خو بیا دی رستو چی کم دینا لیٹ ٹائم کی ایکسپائرڈ شو.
دا ٹول مڑو پوسٹ مارٹم تر سر شوے دے او تفصیلی راپور کے با معلوم شی چی دا مرگ علت سو دا یادا ونے ورد دا زہریلا شراب العمل پاکستان کے دا دین اوڑان دی ہم یو شمیر تنانو جون للا سور کڑے دے چی زیاد تر اپا کی سندھ او پنجاب صوبو کی دا سی واقعات را مینستا کی گی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیو راڈیو پیخبر.
دا وائس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه د رسمل خان کې د پولیسو یو 14 په گاډی شوی ده چې پکې د سلورو پولیسو یو په گډون یو ماشوم او یو خزی سره 19 کسان جوبل شوی دي. د دې خان ضلع د پولیسو مشر یاسر افریدی ویلی دی 14 کې د کین ځانې پولیسو گاډی په نښه شوی ده. نو مړی ویلی بمی 14 د ریموټ کنټرول د لارې شوی په سمدستي ډول د 14 ذمہواری چا منلې نه ده.
ترکی خبرداریا ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزی به د دې میاشتې په اخر کې کېدونکې د سولې خبرې اترې اوران کړي. ترکی او روس د شام په کشاله کې د مخالفو ډلو ملاتړ کوي او تیر هفته یې په خپلو کوششونو د شام د حکومت او یاغیانو ترمنځ ډزبندۍ کړي او د دې میاشتې په اخره کې به د کازاکستان پایتخت آستانا کې د سولې خبرې کیږي. د ترکی خارجه وزیر میولت کاواسوګلو سرکاري میډیا ته ویلي ک په شام کې را تشدد مخه اوننیولې شو نو په آستانا کې کېدونکې خبرې اترې ناکامه کېدې هم شي. د ترکی او روس په مرسته په شام کې شوی دا درې مړز بندي ده چې په حکومت یې د مخالفت تورونه لګي. د بشري حقوقو ډلې وایي حکومتي عسکرو په 13 ساعتو کې 2 واري د ډز بندۍ مخالفت کړی دی.
د اسرائیل یو پوځي عدالت خپل یو پوځي ته د مارچ په میاشت کې په غربي غاړه د یو بې ضرره فلسطینی د وجلو په سر سزا اورولې ده. شلکلن ایلور ازاریا با په قید کې شل کاله تیروي. په مارچ کې ایلور ازاریا یو 20 فلسطینی عبدالفتح ال شریف هغه وخت وشته و چې په جوبل حالت کې بزمکه پروت و. په ویډیو کې لیدل کېږي چې عبدالفتح په یو اسرائیلي پوځي د چاقو د گزار کولو څخه وروسته په جوبل حالت کې بزمکه پروت دی او اسرائیلي پوځي ولي. د پوځي عدالت په دغه فیصله په ولسی کچا اختلاف لیدل کیږي. زنی خلق سزا سما او زنی ورته زیاته وای.
او په هندستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودی د محبوبیت یا پاپولاریټی معلومولو په اړه د انتخاباتو لړۍ پیل کیږي. دا په داسې حال چې نوموړی مودی د کرپشن یا اداري فساد د مخنیوي په لړ کې د کرنسیو لانجمله منصوبه شروع کړې وه.
او د ترکی د باندینو چارو وزیر میولوت کوسوګولو د شروع پرز ویلی دی چې د نوی کال په شپه د حمله کوونکی تر هغر په جنګلو شوه ده. په استانبول کې د نوی کال د خوشحالو کولو په وخت په یو کلب په ډزو کې یو کم سلویح کسان وجل شوي وو. میولود کوسوګولو د حملو کوونکی په حق له معلومات د یو سرکاري نشریاتي ادارې سره په مرکه کې ورکړي خو د هغه نوم یې نه دی ښکاره کړی. د ترکیې چارواکو یو ویډیو ښکاره کړی چې یو تن په کلب د حملې څخه د مخه هلته خوشاله لیدل کیږي خو دا په ډاګه نه ده چې دا به کله ریکارډ شوی وي.
د امریکای صدر براک اوباما با نن د کانګرس ودانه یا کیپیټل هیل ته ورزی چې د خپل مشهور صحت بیمه په اړه د ډیموکرات غړو ملاتړ تر لاسه کړی. مرستیال منتخب صدر مایک پینس به هم د کانګرس ودانه ته ورزی چې د ریپابلیکن غړو سره د اوباما کیر په نامه د صحت د بیمه قانون ختمولو په سر خبري وکړي. نور تفصیل د مختار خلیل په دغه رپورت کې.
د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ امریکانو انتخابونو کې د روس په تکنیکی مداخلت شکونه ښکاره کړي دي. صدر اوباما امریکانو انتخابونو کې د روس په تکنیکی مداخلت پر روس بندیزونه لګولې دي او د روس 15 سفارتکارانې د جاسوسۍ په تورونو د امریکې نه وستي دي. خو منتخب صدر ښاغلي ټرمپ فلوریډا کې د نوي کال په لړ کې کېدونکي دستوره کې شاملو اخبارواله ته ویلي دي چې د امریکې د مخبرۍ د وسیلو معلومات لازمه ده چې یقیني وي ځکه چې دا قسمه تورونه سنگین وی او زغوارم چې پدې کې څه شک شوبه نوي د خاغلی ترامپ د امریکای د 15 ختم صدر په هیڅ په خپل منصب کې ناستو ته نو له سره دی پاتې شوی دی د ویلی دی امریکای چې د روس باره کې سوي ناګانی کړی دی ماته د هغونو زیات معلومات شته دی ماته چې سم معلومه دی هغه نور خلکو ته نه دی معلومه منتخب صدر ترامپ او نامزد نائب صدر پنس په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ خپل ملګرو سره هم ملاقاتونه کړی دي د خپل ټویټر پیغامونو کې دا هم ویلي دي چې د صدر اوباما د صحت په اړه اوباما کیر نومي پروګرام مکمل ناکامه شوی دی او دا چې دی به د دې یو ښه متبادل پروګرام خلکو ته ورکړي
د ډیو ریډیو نومو تفصیلي خبرونه واوریدل اوس به درته وړاندې کوو رپورټونه ډیو ریډیو سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډی وری ډیو خبرونه مو اوریدل
د ډی وری ډیو پر نه خبري خبرونه کې د تبر پټونو وړاندې کوو چې په لاهور کې مظاهره کوونکو ده د علاوه دغه مظاهره د مذهبي مذهب د سپکاوي د قانون په حق کې کیږي د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو په شخړه باندې اختلافونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټکونو په تګ راتګ باندې پابندې او په هغه کې اوس ازادي او دغه شانتي په پاکستان کې د هغه زهريلا شرابو رپورٹ چې پنځه کسانې په خبر کې وجلی نړیوال رپورٹونه هم لرو زمونږ د خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیوا او ټوټر وی او ای ډیوا هم اوردې شي زمونږ ویب سټ د www.diva.radio.com د خبرونه پروډوسر دی کلیم افضل او زو د پاکستان سر خالص اسلام آباد ته چته چې سر عدالت یا سپریم کورٹ وای روزانه به هغه قضیه اوروي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف جوړه شوې ده د قضیه کې به اوریدنه کیږي د پاکستان وزیر اعظم او د هغه کورنۍ په بهر ملکونو کې ناجایز توګه باندې کاروبار شروع کړی د پاکستان نه پیسې وړي دي د قضیه کې د پاکستان وزیر اعظم نه علاوه د پاکستان یو شمیر نور شتمن خلک هم نومول شوې دي وزیر اعظم خلاف په دې اورونه کې بس کیږي راځي چې رپورٹ وورو د اسلام آباد نه خبریاله رابعه پیری راکوي
د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې ده چې د وزیر اعظم یا نواز شریف په ضد دایر کړې سوي درخواستونه اورېدنه به د نن یعنی د چهارشنبې د ورځې څخه د هرې ورځې په بنیاد کیږي او دغه اورېدنه به جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې 5 غړیزه نوی لارجر بنچ کوي د وزیر اعظم یا نواز شریف او د دوی د بچو په ضد دایر کړې سوي د پاناما لیکس په اړه د درخواستونو اورېدنه د شاوخوا څلورشت ورځو پس نن یو ځل بیا د آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د سترې محکمې 5 غړیزه نوی بنچ پیل کړم او بنچ د اورېدنې په شروع کې پریکړه واوروله چې مقدمه به د څه ځنډ بغیر د هرې ورځې د 9 بجو څخه تر 1 بجو پورې اورېول کیږي د وزیر اعظم یا نواز شریف او د دوی د بچو د آف شور کمپنیو په اړه د درخواستونو اورېدنه چې د پخواني ستر قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې کېده 13 اورېدنه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 9مه نیټه د کېدو پس د روانې میاشتې پورې ځنډول سوې وه او وروسته د ستر قاضي انور زهیر جمالی د ملازمت موده د تیر کال د دسمبر تر 3 مینیټې پورې د ختمېدو پس د درخواستونو اورېدنه کوونکي درې غړیزي بنچ مات سو او د نن څخه یو ځل بیا د اوغه اورېدنه د نوي ستر قاضي میا ثاقب نثار له اړخه جوړ کړې سوي 5 غړیزه لارجر بنچ کوي خو ستر قاضي به خپل د دغه بنچ برخه نوي د دغه اورېدنې په محل د تاریخ انصاف وکیل نعیم بخاری خپل دلیلونه وویل او ویل چې د لندن فلټس په کال 1902 کې نسکو او نلسن کمپنی اخستی دی چې ملکیت د نواز شریف د زوی حسین نواز سره و د سترې محکمې د غلارچر بنچ وکیلانو ته ویلي چې د مقدمې د دستاویزونو په د نوې سره بیا کتنه کوي عدالت ته نواز شریف نو وکیلانو ایڈوکیټ مختوم علی خان او سلمان اکرم راجا ته د مقدمې په اړه د تفصيلات تر سبا پورې د جمع کولو حکم ورکړی دی په دغه تفصيلاتو کې عدالت پوښتلی دی چې 12 میلیونه درهم پیسې تر 12 پورې چیرې وي او 1970 څخه تر 1990 پورې نواز شریف څکول دوی دا هم پښتلې دي چې د رقم د منتقلي لپاره د دوبۍ او د قطر سره قانون دی او دا د هم وروښودل سي چې دغه پیسې د نواز شریف ته بچو په کاروبار کې څرنګه ولګي دي د اورېدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان ته عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو د اورېدنې د دمې په محل مطبوعات سره خبرې کې فریقانو یو ځل بیا پر یو بل نیوکه وکړه او د تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویل
معاملہ اگلے انشاءاللہ 15-20 دنوں میں مہینے میں نبٹ جائے گا
دغا معاملہ پراتلوں کے پنزلس شلورزو کی یا پمیشت کی بہتر سارسی او وزیر اعظم بنا اہل و گرزول سیم دا مسلم لیگ نون مشر ترلال چودھری ویل
ہاں صاحب ثبوت لے کر آئے صدقہ ڈاکومنٹس لے کر آئے
خان صاحب دی ثبوت او تصدیق سوی دستاویزونه وړاندې کړی کسی او نقلونه دی نه کویم ورسته دا اوریدنې په محل عدالت ته بنچ فریکینو ته د عدالت په ودانۍ کې د مطبوعات سره خبرې نه کولو هدایت وکړو او وی ویل چې کچری د بنچ ته جوړښت څخه سخت اختلاف نه لري نو د مطبوعات پر ځای دی هر څه عدالت مخې ته وړاندې کړل سی او اوریدنه د سبا سحر 9 بجو پرې وځنډول سو سرګند دی چې د شریف کورنۍ د افشور کمپنیو په اړه پانامه دستاویزونه تیر کال ته اپریل په میاشت کې خوره کړې سوي وو د دغه دستاویزونو په اړه وزیر اعظم میاں نواز شریف ته هغه زامن حسن او حسین نواز او لور مریم نواز په ځی تیر کال د ستمبر په میاشت کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ څلور درخواستونه دایر کړي وو وزیر اعظم میاں نواز شریف که څه هم د ټول کام سره خپل ویناګانو او په قومي اسمبلی کې په بیان کې دغه تورونه رد کړي وو خو مخالف ګوندونو له اړخه پرې سختې نیوکې کیږي او غوښتنه کیږي چې وزیر اعظم دې په دې اړه ټول تفصیل د ولس سره شریک کړي رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د تیر ورځ د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د فوزی او غیر فوزی چارواکو مهمه غونډه د خارجه پالیسۍ او په سیمه او په گاونډ کې د امنیت په سر باندې په دغه کې مهمه خبرې شوې خو سړونو کې وای پاکستان له پکار ده چې ځان د پنړیواله کچه باندې د یوازې کېدو نه بچ کړي نو په خارجه پالیسۍ کې د مهم بدلون وکړي او د امنیت ټینګولو په خاطر پکار ده چې په ملي امنیتی تګلاره یا نیپ باندې پوره پوره عمل وشي تفصیلات اورو د ډیور اړیو خبريال پیر ولایت شانه
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د سرکاري سرچینو د خلې وای چې سیاسي او عسکري قیادت غونډې د هند او افغانستان سره ترنګلې شوې تعلقات په ځای کولو لپاره د خبرو اترو لار خپلولو فیصله کړې ده پاکستان کې د فوج نوې سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل منصب سنبالولو نه پس پړومبي ځل د سیاسي او عسکري قیادت دا غونډه شوې ده او په دې موقع د فوج سرلخکر غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفون په لیکه شوې خبرو اترو په حق له هم بریفینګ ورکړی دی د کامپرست پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ د افغانستان سره مذاکراتي عمل د وړاندیز په حق له خبر مثبت بلی خودی وای چې د فوج په خوانی سرلخکر جنرال راحیل شریف افغان جوړجاړي عمل په حق له خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی او دا به وخت خای چې د پاکستان د فوج نوې سرلخکر دغه لوزونه پوره کولو کې سمره مخلص دي
ور راحیل شریف صاحب خو هغه ژمنه نه کې پوره کمې سه کولونه کړی نو د دې وس سرلخکر وس راغره دی باجوا سا دا اوس خپل په څو میاشت کې معلوم شي عملن مثال دې کوم خبره کې یا کوم قدم اخی هغه باندې دې عمل کوي کې نه کوي دا اوس راتلم شپو کې په کار دي دا معلوم به شي دوار ریاستونه تم د دمر پارلیمنت تم د پاکستان غو ولسونه تم معلوم شي کومونه تم معلوم شي او په کارم دا دې کوم ژمنه کې یا کوم خبره کې یا کوم فیصله کې کوم پریکړه کې په کار دې پرغه باندې عمل درآمد مو شي نو دا ډېر په خیری د پاکستان او د افغانستان
عثمان کاکړ ویل چې د سیمایز امن لپاره به پاکستان او هند ته د یو بل په هیوادونو کې د مداخلت نه لاس اخیستل وي حکومت مخالف عوامي نشتلګون یو مرکزی لیډر بشرا ګوهر وایي چې پاکستان تر اپیخ سفارتي ګواښونو مقابلې لپاره د گاونډي هیوادونو سره مذاکرات نه علاوه بل کملار نشته دي خو د دې لپاره ضروری ده چې د پاکستان خارجه پالیسۍ په جوړولو کې پارلیمان ته زیات کردار ورکړي شي
چې پاکستان آیسولیشن ته تللی دی او د دې آیسولیشن نه د راوتلو دغه یو لار ده چې گاونډي ملکونو سره چې کوم زمونږه دغه دی ټینشن سي په خبرو سره د حل کول کوشش وکړو دا اولنی قدم دا دی چې یو ریکګنیشن خوشته دی ات هایست لیول چې پاکستان د دې آیسولیشن نه راوباسل غواړي او دا راوباسلو یو لار ده او دا دی چې پالیسی سیکیورٹی او فارن پالیسی کې بدلون راشي زمونږ چې کوم پارلیمنت ته هغه لږ خپل ذمہ داری خو
د وزیر اعظم په مشرۍ کې د سیاسي او عسکري قیادت د غونډې ملک د ترهګرو خلاف روان کامیاب عملیاتو د پخلی ترڅنګ د دې د جاري ساتلو عزم څرګند کړی دی، خو مخالفو ګوندونو په حکومت باندې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره نه عملي کولو او الټه د دې د سرغړونې تورونه لګوي. او د عوامي نشتل پاټې بشرا ګوهر وایي چې که حکومت د ترهګرو په خاتمه کې سنجیده وي نو د دې لپاره به ورته ثابتول وي چې دوی ټول غیر ریاستي عناصرو ته په یو سترګ ګوري او دې کې خپل پردي نه کوي.
National Action Plan implementation there is a really she agawshi aw zamunga che kam da de ghalata policy da che how bad de shatgardo talibano ke taqiqi aga policy khatmash.
افغانستان او هند ډېر وخت راهسې پاکستان باندې په خپل خاورې په دغه یاد هیوادونو کې د اړیګړي زموار عناصرو ته پناه ورکول او ورسره د مرستو تورونه لګوي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او په خپل دغه دوه ګاونډي هیوادونو باندې پاکستان کې د مداخلت تورونه لګوي. تیر کال هند او افغانستان لخوا د دغه الزاماتو په سر پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز همکارۍ سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه د انکار وروسته دغه غونډه ځنډولې شوې وه، او پاکستان کې سیاستمداران او څېړونکي دا په سفارتي میدان کې د پاکستان یوه لویه ناکامي بلي. دغه شان د ملک دننه هم د پاکستان حکومت د ترهګرو خلاف کاروای نه کولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی، او په وروستو کې د کوټه هسپتال چودنو په لټونو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف ملي تګلاره عملي کولو کې ناکامه ګرځولې دي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار دغه کمیشن رپورټ رد کړی دی او د دې خلاف سپریم کورټ ته راتلو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
لاہور خار نه خبر درکو چرته چینن د پاکستان انګریزي رسپانډان وای یو مظاهره کی او د دې مظاهره سبب د چزنی خلق په لاہور کې غواړي چې د مذهب د سپکاوی د قانون په حق کې یو مظاهره وکي. او هلته حال څه دی او د مظاهره ورځي اهمیت څه دی په دې اقلبا د ډیو ریډیو خبري الله اورنګزیب خان سره خبرې کوو. سلام مشه اورنګزیب خان، په لاہور کې چې کومه مظاهره کیږي د دې مظاهره پاکستانی مطبوعات سوای چې څوک کوون کی څوک دی او تازه حال تل سره؟
جی بالکل بولید صاحب، دا 13 اگست په پاکستان کې یو درې تنظیمونه دي چې نوم یې سنی تحریک دی او یو دی تحریک لب دی کیا رسول او بل دی تحریک ختم نبوت. دا درې تنظیمونه دي د 13 اگست پنجاب حکومت ته د رکې ورکړې او خاص نو کړې د رکې ورکړې وا چې د پنجاب په خونه گورنر سلمان تاثیر چې نن په دې ورځ شپه کلوڼه دي په اسلام آباد کې وجل شوی او هغه د توهین مذهب سپکاوی ته کوم قانون دی هغه کې بدون خبره نه وکړي هغه کې د اصلاحاتو خبره کړي وا او چې کوم د توهین مذهب په تور کې یو عیسوي زنانې نیول شوی او هغه دې ځای سره ملاقات کړو هغه کې نه په څومره کې دی خپل چې حفاظت باندې کوم مامور ته نو ممتاز قادری هغه لخوا وجل شوی او تیر ورځ د دې درې تنظیمونو پنجاب حکومت نه دا غوښتنه کړې وه چې د سلمان تاثیر زوی شان تاثیر چې په کرسمس په موقع خپل فیسبوک باندې یو ویډیو خوره کړې وه او هغه کې دوی دا خبره کړې وه چې کوم خلک د مذهب سپکاوی په تور کې گرفتار دي هغه لپاره هغه دعا کړې وه. نو دې درې تنظیمونو د پنجاب حکومت ته درکه ورکړې وه کچره شان تاثیر خلاف دوی د مذهب سپکاوی مقدمه جوړ نه کړي نو دوی ونن په لاهور کې مظاهره کوي. پنجاب حکومت مجبور شوی او پولیس مقدمه جوړ کړې وه خو شان تاثیر نه پکې نه لیکلې. دې درې تنظیمونو نن دا ورځ کوم د 4 جنوري چې په دې ورځ باندې سلمان تاثیر وجل شوی او دا ورځ دوی د مذهب سپکاوی قانون په حق کې مانځلو اعلان کړی وو او نن دی لاہور کې دل بل دیونی کراوت دي د پولیسو لخوا انتظامی لخوا دي ته اجازه د مظاهره نه دی ملاو شوی او دوی بیا هم راغون شوی دي او د مظاهره هڅه کوي او د وخت د پولیسو سره د دې نه فته هم روان دي او مطبوعات دا وایي چې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا گرفتار شوی هم دي. او تاسو ته بیا دي چې تیر کال کله د گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړې شوی و نو هغه نه نږدې یو میاشت پس هم دا درې تنظیمونو چې څومره تاریخ پکې مخکې دي دوی په اسلام آباد کې هم ډېر مودې پورې داسې مظاهرې کړې وې، نو هغه وخت هم د اسلام آباد کې چې کوم مرکزي حکومت او پولیس دی هغه ظاهره ناکامه ښکاره شوې وه د دوی درولو کې، او حکومت بیا مجبوره شوې وه چې د دوی چې کوم غوښتنې وې هغه ومني. هغه کې یوه غوښتنه دا هم وه چې د ګورنر سلمان تاثیر چې کوم قاتل وو ممتاز قادری دا هی په اسلام آباد کې د نظر جوړولو دوی اجازت غوښته وه، حکومت بیا مجبوره شوې وه دا اجازت ته ورکړې وه. نو په ظاهره داسې ښکاري چې دا کم تندرو تنظیمونه دي، کم سخت دریزه تنظیمونه دي، دوی کوم غوښتنې کوي، نو اوس هم داسې ښکاري چې د پنجاب پولیس چې ډېر زیات مشهور دی داسې مظاهرو خلاف کاروایي دپاره هغه ظاهره هغه شان کاروایي نه کوي څنګه چې سیاسي مخالفینو باندې هغې تشدد کوي.
اورنګزیب خان، تاسو څنګه وویل چې د پاکستان په یو ورځپاڼه کې موږ داسې هم رپورټ لوستی و د ممتاز قادری د اسلام آباد په کلیوالو علاقو کې یو ډېر غټ مزار جوړېږي او رسونو په شمېره کې خلک هغې زیارت ته ځي کوم چې د سلمان تاثیر په قتل کې تزند کړی شوی و. خو د سلمان تاثیر چې کومه غوښتنه وه چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی دا هغې خبرو لاره ونیول شي چې خلک په ذاتي دښمنو کې دا قانون استعمالوي او د اصلاحاتو خبره کوله، نو اوس هم په پاکستان کې د دې قانون کې د اصلاحاتو خبره کوم مذهبي سیاسي مشر یا کومه اداره کوي کنه دا اواز په مکمله توګه خاموش شوی دی؟
بنیادی طور دا صدا چې کدا آواز موږ اورو نو په ښکاره باندې نه ښکاري، البته چې کوم د سوشل میډیا دا لکه ټویټر او فیسبوک دی نن د سلمان تاثیر کلیزه هم د شپږ کاله د هغې وژنې تېرې شوې دي. تېر کال به تاسو ته یاد دي چې همدغه شان د مدني ټولنې کم خلک وو د سلمان تاثیر دا کلیزه منځلو لپاره هم لاوخر کې جمع شوي وو، نو همدې چې کوم سخت دریځ مذهبي ګوندونه دي دوی پرې برید کړی وو او خلک یې ځینې تښتولي وو. نن په ښکاره باندې د هغې ورځ منځلو ته د سورا په اسلام آباد یا لاهور کې داسې نه ښکاره شوې، البته چې موږ سوشل میډیا باندې ګورو په ټویټر باندې فیسبوک باندې نو دایي په حق کې دا خبرې روانې دي. پاکستان کې داسې ډېر مدني ټولنې او کم نور تنظیمونه دي، بشري حقوقو تنظیمونه دي، هغه دا خبره کوي چې مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحات خبره کوي خو په واضحه باندې دا خبره نه کوي. ځکه چې تاسو بیا دي چې د دې دغه سخت ارسلمن مخې ته راځي چاهې چې بیا ځان خطر هم وي، ځکه چې کم قاضي چې د ممتاز قادری د مقدمې اورنه کوله نو د ترخګرې مخنیوي چې کوم عدالت و هغې هم چې کله د مقدمې فیصله وکړه نو هغې نه پس پاکستان یې پرېښې وو او بار تښتېدلې وو، او وجه همدا ښودل کېده چې هغې ته هم د ځان خطر وو او ډېر درکې ورته ملاو شوې وې. نو په واضحه باندې داسې یو تنظیم یا سیاسي ګوند نه ښکاري په پاکستان کې چې هغه د مذهب سپکاوي قانون اصلاحاتو خبره په واضحه باندې وکړي.
ډېره مننه اورنګزیب خان.
مننه تاسو.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د امریکې د خارجه وزارت لخوا په پاکستان او هند غک شوه د سنتاس د لوزنامې لاندې د اوبو دغه مسله په شریکه سره اواره کړی. یار دی هندستان غواخ کړی دی چې پاکستان ته بهیدونکو اوبو دغه مخ په بل طرف ته اړوي، په دغه باندې دغه مسله راولړ شوې ده. خارجه وزارت وایي چې 50 کالونه دغه عملی چې کومه لوزنامه ده دغه خیال دی وساتل شي. تفصيلات یې د امریکې پر رپورت کې اورو.
امریکی ویدیتی پاکستان او هند د سنتاس لوزنامې تر مخه د اوبو تقسیم شخړه هوارولو لپاره باید چې د مذاکراتو لار خپل کړي، بلخوا ماهرین وایي ک چې د شخړه هوار نه شو نو دوه هیوادونو ترمنځ جنگ هم کېدی شي. د امریکای خارجه دفتر بیان جنکر بی د پاکستان او هند ترمنځ سنتاس لوزنامې باندې کشیده حالات په حق ویل دي چې په دې معاملې امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان خزانه وزیر ایساک ډار سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. امریکا دا غنی د هند او پاکستان ترمنځ 1350 کالونه د سنتاس لوزنامه د پرمنه مرستو یو مثال دی. د امریکای خارجه دفتر ویان دا هم وی د اوبو تقسیم شخړه دی باید چې پاکستان او هند د مذاکراتو له ذریعه هواره کړي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه امریکای په دې معامله هند او پاکستان ترمنځ د سارس کردار لوباولو وړاندیز هم کړی دی. پاکستان او هند ترمنځ تیر کال هند پټانکوټ هوایی پوز مرکز او وروستو هند واکلاندې کشمیر اوړي کې هندي پوز په مرکز برید نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی و او هند په پاکستان د اوبو بندولو دړکه کړې وه. سنتاس لوزنامه هند او پاکستان ترمنځ د اوبو تقسیم په حق لاته او پاکستان او هند دواړو نړیوال یا ورلډ بینک نه خواست هم کړی دی چې د شخړې هوارې لپاره د سالس وټاکی، خو نړیوال بینک دې نه انکار کړی دی او ویلي دی هند او پاکستان د جنوري میاشت پورې خپله دا معامله حل کړي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفی وایي پاکستان او هند لپاره به ممکن نه وي چې خپله دا شخړه هواره کړي، او کچرې نړیوال بینک دې نه پشا کیږي نو پاکستان بیا ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته دا معامله وړي شي. احمد بلال صوفی وایي دا شخړه که حل نشوه نو دوه هیوادونو ترمنځ جنگ هم کېدی شي.
اگر آپ اس کو بریچ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک ایسا قدم ہوگا جو اس چیز کا غماز ہوگا کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی ہوسٹائل ریلیشن شپ ہو پاکستان کے ساتھ، اور اس صورت میں پاکستان کے پاس آپشنز ہوں گی کہ وہ کسی بھی نوعیت کی یوز آف فورس کا، تو یہ یوں ہی سمجھیے کہ ایک قسم کا جنگ کرنے کا آغاز ہو سکتا ہے.
دوی وی باید چه دوانا ہے ودونا دا لوزنامہ برقرار ہو ساتھی کچر ہند لخوا دا دے ختم اولو خبر کی گی نو مطلب بے دا جنگ اعلان وی، او بیا با جواب کے پاکستان ہم طاقت استعمال کوی. پاکستان او هند ترمنځ کال 1985 د اوبو تقسیم په حق لدا سنتاس لوزنامه شوی و چې تر مخه یې د دریو سندونو یعنی اباسین، جهلم او چناب اوبو باندې د پاکستان حق، او دریو سندونو راوی، ستلج او بیاس اوبو استعمال باندې د هند حق تسلیم شوی و. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
حضرت منور الدین کو ڈیو ریڈیو تے یوار بیا پخیر رالے زمنگ خبرونی لاوسم روانی دی یوار بیا استا سو پام را گرزو د مهم خبرن سر ٹکوتا
د پاکستان سپریم کورٹ د پاناما رسوایو په قضیه کې ویلی دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولاد په نور ملکونو کې د پټو جیدادونو د قضیه ورونه به اوس روزانه کوي. د هغه شریف وکیلانو عدالت ته ویلی دی د مخالفه ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دی عدالت ته ثبوتونه راوړي.
دا ورېدنې په محل د تحریک انصاف مشر عمران خان ته عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د مسلم لیگ نون وزیران او مشران هم موجود وو.
او د تورخم په پوله د کاستم د کارکونکو د احتجاج وروسته چارواکو فیصله کړې ده پاکستان ته د تلونکې تجارتي گاډو جزوی تالاشي بکیږي. د کاستم کارکونکو دغه فیصله هرکلی کړې
چې د کسٹم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت ګاډو پوره معاینه یا اگزامینیشن کوي په کومه چې د کسٹم سیل ماتېدو او د دغه ګاډي نه په غیر قانوني توګه خارجي توکي په پټه ایستلو شکی.
د امریکې صدر براک اوباما نن د خپلې پارټۍ د کانګرس د غړو سره ملاقات کوي چې د اوباما کیر په نامه د صحت د بیمې په لړ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي.
او سپام شي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه دولت په ضد په پاناما لیکس رسوایو کې اوریدنا د هیواد په سپریم کورټ یا ستره محکمه کې بیا شروع شوې ده. د مطبوعاتو تر مخه د عدالت قاضیانو ویلي دي اوس په دغه قضیه اوریدنه هر ورځ کوي. د نواز شریف د لور مریم نواز شریف او زامنو په بهر ملکونو کې په پټه د پاکستان په سرمایه د جداد جوړولو او هلته د خوندي کولو د تحقیقاتو لپاره د پاکستان په عدالتونو کې د حکومت مخالفه ګوندونو په غوښتنه اوریدنه کیږي. تیر کال د اپریل په میاشت کې پاناما پیپرز رسوایی راښکاره شوې وه چې پکې د جایدادونو او اف شور شرکتونو لرلو نوم، لړکې د وزیر اعظم نواز شریف د دریو بچو او ګڼ شمېر نورو پاکستاني شتمنو نومونه شامل وو. له هغې وروسته د حکومت مخالفه ډلې او په خصوصي توګه پاکستان تحریک انصاف ډله د وزیر اعظم نه د څوکۍ پرېښودو غوښتنه کوي. وزیر اعظم د مسلم لیگ نور مشران حکومتي مشران په څه قسمه غبن کولو کې لګېدلي تورونه رد کوي.
د تورخم په پوله د پاکستان کسٹم کارکونکو خپل احتجاج د چارواکو لخوا په دې فیصله ختم کړی چې دوی به افغانستان ته تلونکي ټرکونو پوره تالاشي نه کوي. د کسٹم محکمې وړاندې د تورخم په پوله خپل عملیې ته ویلي و افغانستان ته تلونکي تجارتي ګاډو پوره تالاشي به کوي، کوم چې د کسٹم د کارکونکو په وینا یو ګران کار وو. د کسٹم عمله وایي دوی به د هغه ټرکونو تالاشي کوي د کومو سیلونه چې مشکوک وي چې ګنې دوی په پاکستان کې مال کوس کړی دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وای نن د مذهب د سپکاوي د قانون په حق کې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مظاهره کیږي. سو شوی مخکې د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان ویلي دي په دغه مظاهره کې لبیک یا رسول الله، ختم نبوت او سنی تحریک نومي تنظیمونه برخه اخلي، او حکومت یې دړغه کړی چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر زوی شان تاثیر خلاف دی یوه قضیه جوړه کړي. په کم کې چې هغه غوښتنه کړې ده د خپل فیسبوک اکاونټ یا پانا باندې لیکلی وو چې د دې توهین رسالت یا مذهب د سپکاوي په قضیه کې غیر مسلمانان خلق دي ارزاد شي.
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د زهرجن شراب او سکلو لامل 15 عیسائی وګړي مړ شوی دي. دغه پیخه بیگا د پیخور خار سواتی پاټک علاقې په ټی وی کالونه کې رامینځته شوی ده. د پیخور د پښتخرې تانې پولیس مشر اسلام شاه ډیور ډیو سره خبرو کې پخلی کړي چې د زهرجن شرابو د سکلو د عمل دغه 15 واړه کسان مړ شوی دي.
د اسرایلی یو پوځي عدالت تخپل یو پوځي ته د مارچ په میاشت کې په غربي غاړه د یو بې ضرره فلسطینی د وجلو په سر سزا ورولې ده. شل کلن ایلور ازاریا به په قید کې شل کاله تیروي. په مارچ کې ایلور ازاریا یو یویش کلن فلسطینی عبدالفتح الشریف هغه وخت ویشته و چې په جوبل حالت کې په ځمکه پروت و.
د امریکای صدر براک اوباما به نن د کانګرس ودانۍ یا کیپیټل هیل ته ورځي چې د خپلې مشهورې صحت د بیمې په اړه د ډیموکراټیک غړو ملاتړ ترلاسه کړي. مرستیال منتخب صدر مایک پینس به هم د کانګرس ودانۍ ته ځي چې د ریپبلیکن غړو سره به د اوباما کیر په نامه د صحت د بیمې قانون ختمولو په سر خبرې کوي. دا د ټرمپ او اوباما د انتظامیو ترمنځ د واکمنۍ د ترسیل په عمل کې ښکاره کشاله ده. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په د امریکې د صدر په حیث د جنوري په 6مه نیټه سوګند پورته کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د تورخم په پوله باندې د کسٹم چارواکو فیصله کړی دا چې دغلط بوس د کسٹم چې کوم عمل ده هغه به افغانستان ته د تلونکي تجارتي گاډو پوره تلاشي ناخلي وړاندې دغه عملې ته ویل شوی چې دوی به د هر یو ټرک یا د هر یو کنټینر پوره پوره تلاشي کوي. کم چې د کسٹم د عملې په خبره یو ګران کار وو دغه په ضد باندې تیر ورځ د کسٹم عملې دغه کارکونکو احتجاج هم کړی وو. تفصیلات او د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری نه.
د تورخم په پوله د پاکستانی کسٹم چارواکو لګ اړه د افغان ترانزیت تجارتي ګاډو پوره معاینه کولو پالیسۍ په ضد د ځایي کسٹم کلیرنګ ایجنټانو یو ورځنی احتجاجي کار بندیز نن یعنی د چهارشنبې په ورځ د دغې حکومتي باور نه پس ختم کړی شو چې د کسٹم اهلکاران به فقط د هغه افغان ترانزیت ګاډو پوره معاینه یا اگزامینیشن کوي په کومه چې د کسٹم سیل ماتېدو او د دغې ګاډي نه په غیر قانوني توګه خارجي توکي په پټه ایستلو شکی. یاد دی چې په کراچۍ کې د کسٹم اعلی چارواکو څو ورځې وړاندې په تورخم کې خپل عملی ته امر ورکړی وو چې د افغان ترانزیت لوزنامې لاندې د کراچۍ بندر نه د تورخم پولې د لیارې افغانستان تل څونکو واړه کانټینرو دقیقه معاینه دې شروع کړي. د کسٹم چارواکو په وینا هغوی د اګام د دغې پټ راپورونو ترلاسه کولو نه پس شروع کړو چې د افغان ترانزیت ځینې ګاډونه تورخم ته په لیاره په غیر قانوني توګه خارجي مالونه یا توکي کوزولی شي کوم چې بیا په ځایي مارکیټونو کې په قانوني توګه صادره شو خارجي توکو په نوم خرڅولی شي. خو د حکومت د اګام په تورخم کې موجود کسٹم کلیرنګ ایجنټان د پریشانۍ او اضافي مالی مصرفونو سره مخ کړي او دوی پرون د دغې حکومتي ګام په ضد د کاربندۍ اعلان کړی وو. که څه هم د ذمهوار حکومتي چارواکو سره خبرو اترو نه پس نن د افغان ترانزیت ګاډو کلیرنګ بیا بحاله شو خو د خپلو تحفظاتو په حق له د تورخم کلیرنګ ایجنټانو تنظیم صدر حیات الله شینواری ډیوا رادیو ته وویل دغه کلیرنګ ایجنټان ادعا کوي چې د نېشنل لاجستیک سیل اداره دوی نه افغانستان ته تلونکي د هر ګاډي په سر 2500 روپۍ په دغه غرض اخلي چې دغه روپو په عوض به په تورخم او جمرود په NLC ټرمینلو کې دوی له د کسٹم کلیرنګ په محل د پاکستانی او خارجي توکو اگزامینیشن یا معاینې په وخت هر قسمه اسانتیاي ورکولای شي. خو لکه څنګه چې حیات الله شینواری په ډاګه کړه چې د اگزامینیشن یا معاینې په بهانه د ګاډو یا کنټینرونو نه ښکته کړی شوي مالونه یا توکي څو ورځې د کلاو اسمان لاندې په خاورو او خټ ګاډو کې پراته وي او ورسره د کسٹم عملی سره د دغه درنو سامانونو ګاډو نه ښکته کولو او بیا لوډ کولو لپاره کومه جدیده ماشینري نشته، نو ځکه دوی د حکومت نه کلکه غوښتنه کړې چې تر دغه واړه ضروري اسانتیا ورکولو دي هغوی بلا د څه وجې د افغان ټرانزیټ ګاډو نه پوره شیان نه ښکته کوي. د کسٹم د محکمې د دغه نوي امر نه وړاندې به د هر یو ګاډي فقط 15% توکو معاینه کولای شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
اردن کو د پاکستان کڑکے جبلی صوبے بلوچستان تورزو بلوچستان صوبہ کے دا پاکستانی مدباتو ترمخا دا ایف سی پوز او نورو پوزی او نیم پوزی ادارو لخوا دا غزے دا خلکو دا تختولو په هغه د تشدد کولو خبرونه وخت په وخت په مدباتو کې راځي او په دې لکه غیر دولتی ادارې وخت په وخت مظاهری هم کوي. همداسې اوس یو نوې قضیه مخې ته راغلې ده په کوم کې چې ویل شوې دي د ایف سی غړو چې ځان ته د ایف سی غړي ویل د یو پخوانی وزیر زوی تختوو چې ونیول شو د هغه خلاف اوس قضیه جوړه شوې ده. د هغه ځای خلکو ډیور ډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان صوبې په خلکو باندې د حکومتي عسکرو لخوا د دغه قسمه ظلم مخه نیول اخر پکار دي. د ډیور ډیو همکار نصیر احمد کاکړ پیو رپورټ تیار کړی دی.
د پولیسو سیمه ایز مشر ویلي دا قضیه د ډسمبر په 1 نیټه د پخوانی مرکزی وزیر او مخور ډاکټر عبدالمالک کاسی د وړوکي زوی عبیدالله د تښتونې په تور لیکلې. په قضیه کې ویل شوي چې تښتونکی وځان او ملګرو ته د ملیشه ځواکونو عسکر وایي او د هغه له ولکې څخه د ادارې کارتونه او توپنچه هم نیولې. له پیښې وروسته په ټولنیزو مطبوعاتو د کوټې ځایي خلکو د مدني ټولنو او سیاسي فعالینو لخوا خورا سخت غبرګون څرګند شوی او یو ځوان همایون کاسی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې کومې ادارې په بلوچستان کې د ولس د امنیت لپاره ګمارل شوي هم د هغه ادارې مامورین یې ځوروي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي شمس مندوخیل جو ریډیو ته ویلي په پولیسو او د ډاکټر مالک په کورنۍ باندې د امنیتي ادارې لخوا ډیر زیات فشار واچول سو چې د تښتونکو په ضد دي قضیه نه لیکل کیږي.
نو ډیر زیاتې په دې کې قبایلي خلک هم انوال سو، په دې کې حکومت هم انوال سو، په دې کې نور ادارې هم انوال سو چې دا سړی له دوی څخه واپس واخلي او یوسي او کیس نه شي رجسټر. نو خبره دا ده دا یو عام مضبوط سړی دی، هغه آواز خبر چت سولاري د تعلق یې سره داسې عام خلک چې دي که هغه کوم هغه تاري هغه د سټیټ ادارې نه نور خلک یې واقعي نه دا ښه ساين نه دی.
د ډاکټر مالک کاسی یو زوی داود کاسی ایډوکیټ تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټې په حکومتي روغتون کې سوي ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. په هغه برید کې تر 15 شپېتو زیات وکیلان ووژل سو چې پړای داعش او د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر خپل غاړه واخیسته. که څه هم په دغه پیښه د ملیشه ځواکونو غبرګون لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، خو د بلوچستان د حکومت یو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د پیښې تحقیقات روان دي او مسؤلین به د عدالت منګولو ته سپاري.
دا ایف سی په شکل کې یا په شیر کې چې دا کوم کار راغلی دی یا څنګه دی د دې ټولو پلټنې به کېږي او واقعتاً دا به خپل انجام ته رسېږي چې په دې کې څوک ملوث پاتې شي او په څه شکل ملوث پاتې شي. او موږ د ګورنمنټ په توګه تاسو ته دا ډاډ ورکوو چې دا به له دې څخه مباره نه وي چې هر څوک په دې کې ملوث وي. له هر ځای چې سار تکتیک شو
د بلوچستان حکومت هر کال تر 10 ارب روپیو زیات په امنیت ساتنې لګوي او د کوټي شهر په شمول ځین نور برخو کې د ولس ساتنې دنده فرنچیر کور ته سپارلې. د پاکستان په هغه شاته پاته ایالت کې د روغتیا په څنګه ولس اشاریه 10 ارب روپی د کال لګول کیږي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په خبر کې د زهرجنو شرابو د سکلو په پیخه کې 15 کسان مړه شوي دي. سیړونکو او ډاکټران او سیاحت ماهرین وایي چې په ځای کچا جوړ شوی دغه شراب چې سپیریټ پکې او دغه شاندکه نور زهرجنې ماده پکې شامل وي هغه بیګا په پیښور کې 15 کسان وجري دي. د دې نه وړاندې هم په پاکستان کې په پنجاب کې د 1.5 زیات کسان سورځي وړاندې د نوي کال په شپه باندې عیسائی وګړي هغه هم دغه شانته کې شراب ورسکرو نه مړ شو. د ډیو رډیو خبريال مدثر شاه د پیښور نه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
دغه پیخه د پښتخري تانې حدود د سواتو پاټک ټي وي کالونه کې بیگانه وخت هاغه محل را منست شو کله چې ځوانانو ایساویانو د نوي کال دستورن منځله را غونشي او زهريله شراب اسکل. د تانې اس اچ او اسلام شاه ډیو رادیو ته وای د مړو شمیر 15 کسان دي.
دا جی دغه اسکل سپریټو سپریټ اسکل دی او بس مطلب بیا بیو دغه شوی دی ریشن پکې دی بیا له چا سپټال ته وړي دی له چا سپټال نه بیا موږ وړي دی میرا پینځه کسان دي پینځه.
خو بل خو د جرنیلی روختون ویان ذوالفقار بابا خیل وای بیګا قریبا 10 بجې دغه تنان ایمرجنسی وارد ته راوړل شو او د شپې نا وخت ایسا ورکړه او وای شمیرې سلور کسان دي.
دیکھے د دین نومه صدارنګ لدی یو نوم کمال له بل ویکی دے ابراهيم چې کوم نه هغه کیسر دے او سلورم چې کوم نه نو هغه ریاض نوم دے. نو سلور وړ چې کوم نه ته انیشل موږ ټریټمنټ ورکو سر ټایم چې کوم نه نو هاسپټل ایمرجنسی کې موږ سره وو خو بیا دی رستو چې کوم نه نو لیټ ټایم کې ایکسپایرډ شو.
د ټول مړو پوسټ مارټم تر سره شوه دے او تفصیلی راپور کې به معلومه شي چې مرګ علت سو. خوزوانانو ژوند لا سور کړو او په شای غمجنې کورنۍ پرې خو دی کې د یو مسیحا ریاض مشرور عقیل وای د ده رور به اکثر خپل دوستانو سره داسې محفلونه جوړول چې پکې به ځای جوړ شوی شراب هم استعمالیدل.
او یاره دوستان کې پاس گئے ہوئے تھے ہم صبح کے گئے ہوئے تھے کام کرنے سے شام کو آئی ہیں شام کو بس یہی واقعہ ہو گیا تھا بس.
وای مونږ سحر کال تلیو او ریاض ما خام خپل ملګرو سره پاتې شو او بیا مونږ نا وخت ته خبر شو چې داسې پیښو شو. د یادونه وړ د زهريله شراب لامل پاکستان کې د دین وړاندې هم یو شمیر تنانو ژوند له لاسه ورکړې دي چې زیاتره په کې سند او پنجاب صوبو کې داسې واقعیات رامنځته کیږي. او یو ونه وړاندې د کرسمس دستورو په وخت او بټیک سین کې د دیر شو نه زیاتو تنانو د زهريله شراب سکلو لامل ژوند بایلل دي. باید وایو د 1900 او وړاندې په پاکستان کې شراب عام ملاوېدل تر څو د هاغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علی ټوپ دی پابندی نه ولګولې او اوس هم په ناقانونه طریقه ملاوي کې خو قیمت ګران او اکثره د معیار نه پریوتی وي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډی ورډیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ډی ورډیو ده.
ډی ورډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
اردن کو په پاکستان کې د ماشومانو په کورونو کې د کارونو او په هغونه په جبري مشقت اغستو باندې پابندی ده. خو دې باوجود هم په کورونو کې او هم په عامو کارخانو یا دکانونو کې د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. پاکستان هیواد د نړۍ په غریبو هیوادونو کې شمارل کیږي او د هغه ځای د میندو پلرونو خیال دادی چې د هغو ماشومان که کارونه کوي د هغو د ژوند روزګار پر مخ کې تلل ممکن نه دي. یو قضیه په پاکستان کې نن مشهوره شوې ده هغه کې یو جج په کور کې ماشومې کار کوو چې په تشدد شوی وو. په دې قضیه کې د هغې جج ازه نیول شوی با خو اوس روغه جوړه پکې شوی ده. البته د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ وای چې د دې سم تحقیقات کول پکار دي. روغه ولې شو او دې ماشوم اخر په یو کور کې کار څنګه وو چې جج وو او پته پته و چې دا قانون نشته چې ماشوم به کار کوي. هم په دې موضوع د اسلام آباد رپورټ راکوي خبریال اورنګزیب خان.
د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د یو عدالت قاضي کور کې کار کوونکي کم عمرې ماشومې باندې د تشدد پیښې از خود نوټس اخیستې دي او سلیری ساتونو کې په دې حق لري رپورټ غوښتې دي. د پولیسو وینا تر مخه اډیشنل سیشن جج راجا خورم علي خان کور کې به د لسکلن طیب نومې جنې کار کولو او د قاضي ګوندیانو وینا تر مخه د قاضي فامیل به په دې جنې تشدد کولو. د جینی هم پولیسو ته دا بیان ورکړی دی چې د قاضي راجا خورم علي خان فامیل به په دې تشدد کولو او خوراک به هم نه ورکولو او نږدې دو کالو پورې مور پلار سره ملاویدو اجازه هم ورته نه ملاو شوی. په میډیا خودل شوی عکسونو تر مخه د ماشومې په مخ د تشدد واضح نخې دي. د پیښې پس د قاضي خورم علي خان کور والا نیول شوی و خو وروستو د طیبه مور پلار لخوا راضینامې نه پس رها کړی شوی ده. د نه پس سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د معاملې از خود نوټس اخیستې دی او اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت ته په دې حکله سلیری ساتونو کې رپورټ وړاندې کولو حکم یې کړی دی. پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکې یو وکیل ضیا احمد امان وینا ده د ستر محکمې لخوا نوټس اخستونه پس به اوس وکیلانو او قاضیانو ته هم دا پیغام ورسی چې د دوی هم احتساب کې دي شي او که یو تن هر څومره به اثر وي که جرم کوي نو باید چې ورته سزا هم ملو شي. د ضیا احمد امان وینا ده پاکستان ټولو صوبو کې دا قانون موجود دی چې ماشومان به کار نه کوي او سکولونو ته بځي خو عمل پې نه کیږي.
اور جو ماں باپ اس میں شامل ہیں یا ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور جو بیچ میں ٹھیکے دار ذمہ دار ہیں اور جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے جو ہے نا بہت ہی کڑی وہ سزا ہونی چاہیے تاکہ بچے گھروں میں کام نہ کریں. بچوں کا کام سکول میں ہونا چاہیے اور جب پاکستان میں
دوی وی دا ماشومانو کورونا کے کار کول هم دا غلامی یو قسم دی او د دوی مور پلار خلاف په کوم کور کې کار کوي دا غوی خلاف هم کاروای ضرورت دی. پاکستان کې کم عمره ماشومانو په کار کولو بندیز دی خو دلته نه صرف کورونه کې داسې ماشومان کار کوي بلکې په دوکانونو ورکشاپونو او کارخانو کې هم دوی کار کوي. دلته داسې هم پیښې رپورټ شوی دی چې با سره خلکو لخوا غریب خلکو ته یو 200 روپۍ ورکړې شوی دی او تر کومه دا قرض نه وی خلاص شوی دی کور ماشومان قرض ورکون کی کورون کے پا مفت کار کوي. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
د پختنو پا کور کلی خار او خاورا سر روان دی وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو یہ جواب در کوي وگ ورتونی سے ہر ماقام دشپ گنا دشپ دولس او ہر سحر شپ گنا تر سحر نہ بجو پورے
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د بلوچستان سر خارکوټه کې یو خوا د پولیو په ضد باندې کمپاین یا مهم روان دی نو بل خوا ته دغلته د بلیلی په سیمه کې یو واری بیا د پولیو وایرس موندل شوی دی چې چارواکي اندېښمن کړي دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کې.
د کوټ د بلیلی په ناپاکو وبو کې 13 ورځې د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټ شاوخوا په ناپاکو وبو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی چې لامل په نومبر او د اکتوبر په میاشت کې د پولیو وایرس پوزیټیو راغلی وو. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل کړی دی چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل
په میاست کې دا دویم کمپین د سې د یوې هفته په وقفه باندې سره شروع شول نو چې مانو دا محسوس کوله چې کېدای شي د کورنیانو د خواسه او د اغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي اغه کې لږ مشکلات وي. خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې زین سازي سوي د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې و چې اغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه واره روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مرسته نمائندې دي په دا زین سازی کې د خلکو ډیره زیاته مرسته کړې ده او خلک پرداشي باندې متفق کړي دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټا بلاک کې د کوټې پرین او کلب عبدالله د پر ډیر ضروری سوې دي.
شاپور تیر ورځ د افغانستان او پولی ته چیرمه و پنچ پای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړې وې. چیر چې په بیلابیل کیمپونو کې د افغان ماشومانو شمیره د 1400 څخه زیاته ده. هلته د مشکلاتو په اړه هغه زیاته کړه.
درګور دغه ټمو مسله په پنځپای کې دا د چې کم چې مان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز دي د هغه مانیټرینګ په دومره وسیار رکبه کې څنګه وکول سي او ورسره خبره دا ده چې چونکه پنځپای د درو زلو سره لګیږي لکه پښین کل عبد الله سره او د نوشکی سره بارډر لري نو دغه شی یو مشکتی چې مرسته داس یو کلی یا یو کورونا د افغانستان پر بارډر باندې د پښین پر بارډر باندې یا د کل عبد الله پر بارډر باندې مس نسبته او دغه د پاره به یو ایکسرسایز وکړي چې درداګرد بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه ډیمارکیشن وکړي.
دلته د چارواک پوینا چې پروان 15 ورځنی ځنګړي کمپین کې د څلور لک څخه وزيات او ماشومانو ته د پولیو زده څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. خود کارکونکو له خوا د شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچه زیاته شوی ده. دغه یو لوی هله د پولیو زد پرله پسې کمپینونه شودل شوی دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
اور دن کو د امریکای نیمه منتخب شوی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وای چی هغه با د مشهور قیدخانه گوانتانامو به قیدیان نو نور هیوادون تلگی په خوا با صدر بارک اوباما داسی ول چی د گوانتانامو به بندیخانه به ختمی تر اوسه پور د بندیخانه ختم نه ده خو په دې لړ کې په امریکا کې سیاسي اختلافونه په خپل ځای موجود دي په دې لړ کې نوی پرمختګونه به سکیږي دا خو با چکله واک واخلی او ٹرمپ هغه وخت دل کیږي خو یو رپورټ درته وړاندې کوو چې زاهد خټک تیار کړی دی
د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس وای د امریکا صدر باراک اوباما منصوبه لري چې د واک پرې خودونه مخکې کیوبا کې د امریکا ګوانتانامو بې نومي زندان نه نور مشکوک ترهګر چې بندیوان دي نور ملکونو ته منتقل کړي. د منتخب امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دریز دی صدر اوباما داسې کول باید بند کړي. نه په ورځ منتخب صدر ډونالډ ټرمپ خپل ټویټر پیغام کې ویلی وو د ګوانتانامو بې نومي زندان نه باید نور قیدیان خوشی نه کړی شي. د خپل پیغام کې ویلی وو دا ډیر خطرناک خلک دي او بیا د جنگ میدان ته پرې خودل نه دي پکار. د دغه پیغام څو ساعته وروسته د وایټ هاوس ویان جوش ارنست ویلی د ډونالډ ټرمپ د امریکا 15 صدر په حیث راتللو نه وړاندې توقع لري چې د ګوانتانامو بې نومي زندان نه نور قیدیان منتقل کړی شي. کال 2009 کې کله چې صدر اوباما واک واغستو نو عزم یې سرګند کړی وو چې د غزندان به تړي او ویل یې د غزندان د امریکایي اقدارو سره سمې نه خوري ځکه چې د غلطه ډیر قیدیان د کلونو راهسې بغیر له سمو قدمې پراته دي. ګوانتانامو بې نومي دغه سیمه د کیوبا نه امریکا د اوږد مهال لیز یا کرایې باندې اغستي او دا لوزنامه یې د فیدل کاسترو لخوا کمیونیست انقلاب مخکې کړی وه. دغه ځای کال 2001 کې امریکا باندې ترهګر حملو وروسته د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش زندان وګرځولو. دغه زندان د هغه قیدیانو لپاره جوړ شوی و چې امریکا یا د هغې اتحادیانو منځ ختیځ او افغانستان کې القاعده پر ضد جنگ په مهال نیولی وو. دې کې تر ټولو زیات قیدیانو شمیره 100 پاتې شوي. کله چې صدر اوباما واک ترلاسه کولو نو دغه شمیره 1500 پاتې شوي وه. صدر باراک اوباما دغه شمیره ډیره نوره کمه کړه او اوس دغلته 60 بندیان پاتې دي. ډیر قیدیان خپلو ملکونو ته مقدمو لپاره ولیږل شو او ځینې نور درمګړي ملکونو ته لیږل شوي او ځینې نور بغیر له سمو مقدمې خوشي کړی شول. خو د صدر اوباما لخوا دا زندان تړلو هدف ډیرو خنډانو سره مخ شوی وو چې هم سیاسي وو او هم قانوني. د دغه زندان بندولو یوه لار باقی پاتې قیدیان امریکا ته راوستل او دلته پرې مقدمه چلول وو خو د کانګرس ډیرو غړو د دغه ګام مخالفت وکړو او حکومت ونه کړی شوه چې زندان بند کړي. دا وخت پاتې کېدیانو کې شل نور د خوشی کولو لپاره تیار دي، خو دوی لپاره کوم یو ملک لټول چې دوی قبول کړي ګران کار دی. منتخب صدر ډونالډ ټرمپ وایي خوشی کړی شوي کېدیانو کې 30% منځختیز ته ستانه شوي چې یو ځل بیا د امریکا او اتحادیانو خلاف جګړه کې برخه واخلي. د صدارت لپاره خپل اوږد کمپاین په مهال منتخب صدر ډونالډ ټرمپ عزم څرګند کړی و چې ګوانتانامو بی نومې دغه زندان به خلاص ساتي، او ویلي وو که د ملک صدر جوړ شو نو دغه زندان به د بدو خلکو نه ډک کړي.